السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د ورستیو تابعیو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادي په اړه چې جنایي مجرمین او ترخوا د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مدثر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لشته لژن نون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره پنښتو کې وژل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورند کرښه خو د پاکستاني ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي. یو پاکستانی سرتیری وژل او دوه نور ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 130 تنه ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل لشته لژنونه ستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لومړی د ماین چاودنه وسو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلې. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یوه سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپله قومندان سیف الدین له خپلو درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دي. ویل کېږي په متقبلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوي دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالي شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مغړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده. کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
شغله خوځون زیاتوی د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابلو اقشارو استازي شامل دي. د دې شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او په عمومي مجمع کې به لسلو زیات کسان غړي ته بولري. د روان مریض کال د غوي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله ته وسپارل. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ته کړې. د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازم همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا 400 میلیون ډالر اوایت ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځي د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 110 تنه ته رسیدلې. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 5000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اگست پر څلورمه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتریټ کیمیاوي سري له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریټ چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې لیوي بیړۍ نیول شوی و. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه ونې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولې. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدي چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تابعیاوې بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادمیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم ښه راغلی، وخت مو بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایلو ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر د ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرمونو او لویو جرمونو او نشه یي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیولی دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګۍ د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون له اړخه ښه روان دي او موږ هیله من یو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډېره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوا ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسي او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دي جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوي وسي د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدل. نو د کورنی جرایم حدود شل نو جرایم دي، جاسوسی نه نیولې تر خرابکاری او ترغه په اجازه په کود کې مشخصه دي، او تروریستی جرایم هم هغه تعریف لري ځانته. د دوه لپاره محدودیت د چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې دامیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګي د لګښت په اړه چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پیل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم موږ خبرې کړې دي. ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقونو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق اللبت په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پرېکړې واک نه لري. له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د یو ملاتړ یو متخصص په توګه د سولې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري.
پله که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژرا باندې ارزي او کنه. دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده، د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلي معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک د چپاغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردوي چې حکومت لبدي دعوی لري او بهرني وګړي دي، او خو په قسم قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 4,500 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې دوی لګیا وو چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل کاریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وای خی چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر ځای د لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپینګرو نه ټاکلی وي چې د دغه 4,500 بندیان قضیې کېدلې وي د یوې ورځې کار و.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پرېکړه بېرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دینه چې سوله راشي مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د هغې د خلاصون مخالف وم، ځکه چې دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلې نشي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به ازادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت عبدي داو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خارات پوښنه او خنک په سر نیولې.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشی کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تیرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشی شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم د لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپینګیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د څلور سوه هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث را سره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لوی جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لویې جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېښت او عمومي مجمع کې له سلو زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورا رهبري دپاره. اوس لویه جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسما اعلان کړو.
ښاغلی خوزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکي کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبري ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوشا کې مشران به وي او رهبران به کېږي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سلو نه لږ جیک شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یوه کمیټه رهبري کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالي شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دی وایي د ملي مصالحې عالي شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکني سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لرې کړي چې د دوی په وینا د کرونا ویروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لرې کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ده د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لرې کړل چې په هغو کې د کرونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې په هغې کې د ادعا کوي چې ماشومان له کرونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خپرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خپرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یوه ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس برستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لرې کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ترامپ د ماشومانو د کرونا په اړه څرګندونی په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کرونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کرونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ ده. پروژنه د غلط چې کوم ده د میدان خار پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه لوځولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم ده دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او د دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
عادل محمد لکنهار ولایت جړی ولسوالی د چشاخې د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار معرف باید مستنه په جړی ولسوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې چې زین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکاله، نادی، هیڅ مکتب نشته، باید موږ ته مکتبونه جوړ شي، موږ مشکل نه دی. بیا و سلام، بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خپرونې کوي. کولی شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو ښه وي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفا توګه ترې اورېدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 اویایمه کلیزه ده. د 1945 کال د اګست 16 د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه وژل شول. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 اویا کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حملې د 15 اویایمې کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د 1 دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کورونا وایرس د خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست 16 یوه اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 اویا کاله به دلته هیڅ شی شین نه شي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کورونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نه شي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی 9 الوتکې د 1945 کال د اګست 16 نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمي بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه وغوژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمي بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15 اویا زره تنه نور ووژل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاوه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
لشت لژنه نستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وشل سوي دي په وشل سوي کې وسلوال طالبان پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښه هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشای سیمه کې شوې ده افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي د دې وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړې جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن مول منځله خدا مرسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیر کلونو په څیر نه و د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې لامل د وژلسو کسانو شمیر 120 تر رسیدلې د لبنان د روغتیا وزارت نن ویل چې شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوی او لسګونه نور لا هم ترېتم دي او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه ورسته حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام دوی مینیمای ته لمړی پیل د کوناډا په یو راپور کې د کوناډا یو شمیر اوسیدونکو وای زمکه د کوناډا سپان سین په خوا کې پرتی دي خو تر اوسه د سیندو بوباندې خړوبې شوې نه دي د دې خبره یوازې د باران څاڅکو ته پټموي ک باران وشي زمکه کښت کوي او ک باران نوي په زمکو یې سپیره بادونه ای ان روح الله انوري په دې موضوع له کوناډا یو راپور را لګلې تر هغه ورسته به 2:19 پروګرامونه ماشمان لپاره د ازادي رادیو زنګړي خبرونه او د کورکلی رادیوي ډرام
د سین په غاړه غاړه زم ملتن دی برما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شارې زمکي د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکو محمد اساق د سین پر غاړه په خړو خاورو ناشته وای چې زمکي له سیند 15 متره لوړه ده خو یوازې د سیند څپې شمیري او لوبوي ګټه نشي اخستلې
استاد خوبی نیست دستین چه دیر نزدی ده لاور ڈاک تا خود دینا چایست استفاده نکره داگه لاور ڈاک ده پارا چه اوبر ها شیزه که دلتا یو پسل کی گی آغم غنم کی گی چه کال آباد یا آغم کی گی چه کال آباد نه آغم نکی غنم هم نکی گی صرف یو غنم ده وستا خلق پراته یا بداغه مثلا نور پا کهیست نور پا که کم شین بوته شتا نخشتا نو باشتا تاسوی پا خپل ارسایی نه غریب سره پا کم داشتان بستا سوی نه چه خراب تو راب ده وست این کی گی وقتن هم هم دادا چه داغه لاور ڈاک آباد شی پو بانده دی سین نور تا ولر آو خیجی
د همدې سیمې او بل اوسیدونکو شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونی شین یخ سوري ته ناسته وایي د سیند اوبې د ځمکې له څنډو سره لګیږي خو ځمکې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته سترګې نیولې دي
او دا چې بارانونه یې بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نهي مشین دغه ځمکه ده چې دې مینې او منګې مینې دا بیچارهګان خلک دي چې چا وسکي یې خو ځان لسه د اوبو پروګرام کړی د سکلو د اوبو او سکول اوبو دې ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي نو دا وګوره د خپلې پولې نشي جوړولی کار نه لري روزګار نه لري کارخانې نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هېڅکله نه شو کولی
د خلکو په خبره چې په پریمان اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په آسمان کې وریځې لټوي د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتاره للمي او شاړي ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړي چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریب ځمکې د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکې کاملا اویشي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي، خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسېدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاق شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویداده خوشی او پښ شو بوده شن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیړو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی داسې ناروغي ده چې په وخت